پیام شما نظر شماست.
سلام لغرمی مخکې لاس بجې شپې زه صفی ولستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم پیل په خبرونو کو
د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزیر سره په کتنه کې په لرو پروتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د راپور له مخې پیو سمیت د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګری ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. د پداسال کې د چلګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو دراتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو لامل د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې د افغانستان د 600 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلنی قرارداد د ارزښت 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. د دوشمې په ورځ د اخره په 14مه د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له وو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحده ایالاتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماند اغلی کاملا هاریس او جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوه کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د 19 ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشرې ټاکنې نن د نومبر په 15مه پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستانی دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستانی د دفتر ویب پاڼې د دوشنبې په ورځ د اقرب په 14مه دغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوزه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینهوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبه د دریو یورجنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتو په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په 2:30 پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په 9مه یعنی د شنبه په ورځ 2مه او د نومبر په 11مه دریمه یورجنۍ سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شاغاده چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 9.5 میلیونه افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنیو د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلانی معاش 100 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږکال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغه ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورنۍ مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورستر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر شزو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره مخامخ شوې دي. دا راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاری ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاری ډلې خبر کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په نا حکومتي مؤسسو کې د افغان شزو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول، د شزو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوي ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نا دولتي مؤسسو، نړیوالو نا دولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1024 ځوابویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د شزو او ټولنیزو چارو فعاله عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د شزو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د شزو د محدودیتونو زیاتیدا به پر ټولنه ډیر ناوړه اغیز ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ
دا میرمنې وی چې د کاول شوي چې په حکومتونه چې به وځلو خلکو ته باید ورسېدلې وای دی په سمه توګه ورسول شوي، یعنی په کورونو کې چې ټول میرمنې دي د ډیره خاتو غو کورونو ته هغه مرسته ورسول شوي، یعنی د خځو د کار مخنیوي نه او د خځو باندې بندیز لګول د ټولنې ته ډیر غټ خطر دی، هیواد ته ډیر غټ خطر دی او خپل خپل میرمنو ته هم ډیر غټ رزق دی چې زیاتره میرمنو په دومره سات کار کار چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټوله د دې په غاړه و، هم د یو غټ ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادیږي د هغو افغان شزو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې شزی اوس باید کارته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23 سلنه مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22 سلنه شزی په بشپړ توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 24 سلنه ځوابویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25 سلنه مؤسسې د دې لپاره چې شزي د کار ځای ته تللی نشي او له لوري کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې یادونه شوې چې شزو ته د کار تر ټولو ډیر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوي دي. پر راپور کې راغلی چې پر شزو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډیر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملی کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 240 میلیونه امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکي تر مخکي رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ چې یوې د ولسمشري یو دوره تیر کړی او بلې حاضر دمه د ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل به د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوی ولسمشر د غوړه کولو لپاره خپل رائے صندوقونو ته واچوي. نظر پښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندیدی کاملا هریس او د جمهور پال ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلی او سرنږدې وي. تر پرونه پورې تر 8 میلیونو ډیرو امریکایانو رائے ورکړې وي چې دا د 2000 شلم کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بي سي تلویزیونی شبکې ورسته نظر پښتنه شي چې هریس او ټرمپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلی سیمه بلل کیږي. د پخوانی صنعتي ایالتونو له 1970 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی وو او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړی شوې دوسیې لغوه کړي. لبلې خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستي ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشر ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانګزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د دې په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې شودنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډیره شوې ده. د 2000 شلم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورس پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6:00 بجې پیلېږي. د امریکا د سهار 6:00 بجې د افغانستان د ماسپښین له 3:30 بجو سره برابرې شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په زیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د خبر لمخي د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند حمد الله فطرت د امریکا انتخاباتو ته اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درست نړۍ سره د شو اړیکو غشتون کړي او د امریکا راتونکو ولسمشر باید د دې په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبته پالیسی غوره کړي.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک ملمه کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ ملمه نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي رادیو لاله نه اول سلامونه او نیکه هیله تاسو ته یاد د رادیو لاله نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً د غلطه وسیکم، یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او سلور کال می پنتون ویلې ده. په مکتب می دی علي مخزن په لیسا کې یو مشهور لیسا په پکتیا کې دغه په لیسا کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پانتون می ده زمزم پانتون کې ده د ډیپلوماسي بخش ما پانتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په سوالای کې مختلف کلی کوم خدمات کړې د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم په وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې حل تکړې دي لوړ زده کړې مو هم حل تکړې دي د په ګردیس کې ټول ک بنور زو
دا ټول په ګردیس کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې ډېر یو ښه دوره و پنتون می دا اوس ویلې دا بل غنا هغه ته یعنی دولسم اسناد بس شو کې خسته کنه هغه یعنی ډېر د سپول وړ درجه مری کېده او پنتون می دا امارات اسلامي سره کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستر می ویلو دوه پاتې و یا دوا سمستر می په دغه اوس په امارات کې ویلې هغه تم لیک دي چې خو دي خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړو چې دوا سمستر وو یو او بدبختانه سه مایوسه په دې اساس نه ادم تر اوسه نه راخسته
ولې مور ډیر په ځان سره لوړ زده کړو د مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې چې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه خو ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وي کنه ولې پدې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د دې د کور شو نو اوس کار کړی وای ما یو خوان وسره د جمهوریت په وخت کې د تخپلې دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه کولل غلا نه کول او د حق نه کولل یعنی د اوسې منصب ماش د غیر رو دړه غرولی دومره ماش نه و دی غیر ماش باندې موږ گزارانه سپوي او وخته سه دولسم مخلص کړی او ما وخته سه وظیفه وکم یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي بیا په اخر کې رسمي مونږ نه ورسه اول کې خدای و دولسم اسناد سیار چلره لغه ډیر دي سي یعنی مخکو کنه دوی ار څو دې احترام په سترګو ورته کتل سه د دولسم پاسه ده ورو یعنی هغه لسانس مو يم سبا چې کوه ار څو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت سه باید پنتو وایم ولی پدې سه زما قوی نه ز نور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې سو ګور دي اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر خې ما تجربه زیاته ده مګ مسناد مینه وبیا ما دا اقدام وکم پنتون ویلې هغه پنتون مشپاک سمستر وو ویل دوه سمستر پاتې شو لګړ وډی وو اوس سیمارات سره غل بعد لګین سی بیا پنتونونه شروع وس بیا کوشش مو سره دوه سمستر نور مو ویو نو اسناد تر اوسه نه ده شي په پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پونتون د وسم فعال ده دلته مو کوم رشته ولوسته
فعال ده خو ما پس فانه ده خزینه و لپاره نه ده فیم لپاره نه ده ناری نه و لپاره
اداره و دیپلوماسی
ده
مخواه خیده ده رشته و آیا ووز چه ده کار کوئی ده رشته سر متلاله ده ده کار چه مخته بوده
بس تلاله ده و خو آسی نه خو ده خو اداره و دیپلوماسی پوریاله نه لری کنه مګه خو ستلو سره سکار کو کنه زه خپل د افلاق د فیمل د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګ په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره سم مثلا په دې دغه پروژې نه برخمنه سي په دې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګ مثلا شومره حق له شومره حقوق لرو موږ باید څو سمګ په خپل په خو ودرې موږ د پروژې سي د خود کفایي لپاره
د هي موضوع تاسو یادونه وکړه چې کلیوالي خزي څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیوال او و د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاند لیکلي دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزي په دې پوهیږي چې حقونه یې څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسي
اوس خو سمو غو تاسو وکړوال خځه خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پیګه سس حق لرم کنه خځه خو پیګه والی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی والی په دې خلکو رادیوګان یا وری تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت خو څه بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د خځه ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه خځه دعوت کولې دلته لوی تالار او موږ به خځه دعوت کولې خځه ته توفیه ورکول مثلا خځه ته به مشه تاسو ته حق لري مثلا خواندم دا حق لري ماشومانم دا حق لري یعنی هر څه په دې باندې پویو څه څه حق او حقوق لرم په بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې دي د کوم حقوق اسلام مرکز دی غینه مغه حنانه ډیر متبر کنه په یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکون کې پاتې شوی یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بې وزلو خزو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او باندو له بې وزلو خلکو سره؟ په کومو برخو کې مثلا کولی شو څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته زردري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقي مانده شودي مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړلو. یو دفتر دسه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغه سی سروي کوي، اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بې وزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما چې هغه کسان خو سې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې صرف ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده، ټول مرستو ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. کسان د داسې کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم ای
یو نفقه او روزی چې واړی کینه واړی بل کله تابع نه خبرتیر شي یو د چې ډیر مستحق دی یو د چې ډیر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسي ورورسوي یا لومړی ټوب چاته ورکوي
مثلا یتیمان لري پور کې بي وزلي دي نارینه نه لري هغه ډیر مستحق دی په اول قدم کې باید یو غول استنیوي وسی دغه کسان سره باید مرسته وسی سره پور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومه وسی
دغه مرموده کې چې تاسو په تیر بیا د کلیوالو خزو لاسنیوي کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه سم دغه اوسې تاسو سره غږېږه ما ته بېخي ژړا رسي یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره د ټول شمیرې دي یعنې ټول ما ته د کور نه وایي تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بل لقې چې موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار که نه بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نه نظارت کولو سه موږ دا سروې کړی وو د خلک په جای دي که نه دي چې موږ بېرته هغه دوی سره همسه تعهد کړی موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه م سروې کړل قسم ده که نه دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه ورته سپټه په لبزړل سوه خدا او مې بخي نه لرله ستاسو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لرو یعنی بخي ټولې موږ ته دیسه سوال کا خواندې مندي قسم دارې وای په څنګه وو کې پښتنه وو کې اوس خو نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې سزن سي کنه دارې و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډېر ښه اغلې زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټېرې باندې خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړې دي یا کوي
وونه لري صاحب زده کړې کړې دي یو زوی مې دغه زمزم پانتونی ویلې دي سارنوالی او قضای وویلې بل زوی مې دغه پردیسې دندانې وویلې او بل زوی مې تولسم نه خلاص و یو کل پانتونی ویل ادبیات اداري و د ډیرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجه نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لیږلی په ویزټ باندې هلته ویزا لګوي هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي څه کار هم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاصو ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاصو یو کال پانتونې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پانتونې مو وویل بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه دې سزده دي هغه دې م له زړه وځي اوس دلته شخصي پانتون د رڼا په نوم هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې پوهېږي کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې سجامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله برس مې ورته ویل معلومات جلکۍ تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخوا
نن خپل خواخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځیدل یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نه شو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی لیده نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړي موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی، ولی په دې سره اوس ډېر مؤسسات کم شو کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغه سې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، بالکل دا په نظر کې نیولې ده. ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د غیم ځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د غیم ځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه، موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنی قیمتي میوه ده، موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو. د هغه دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د چیلسو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا سوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه ملي چې مثلا ته کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مدري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی سره د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري. مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړی ده؟ مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مورته جوړ کړی وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نورې صاحب موږ هغه کوم پورې پروژه مو د سلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروې امینل سروې کوله، بیا څه لاړم. تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړلې، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زېږوي، خزینه وي، موږ ساتو، داس هغه بېرته هغسې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچي وزېږي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو رامېتر جوړې کړی، مثلا د دوه میګو نه یار یوه لس میګې، دولس میلې میګې، اته میګې تر جوړې کړی دي. او غوا هم څه ورکړی و، تاسو باور وکړئ سه هغه غوایې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړی ده د هغې په عوض باندې میګې اخیستي، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنی ډېره ګټوره و دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډېره ګټوره و.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې څه زه تللی یم. مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې هغه نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبره هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه. څه دا خپله منګل و اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی و. یعنی تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د هغه خبره په باره کې، له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دغه ایتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې. کوای شي چې د سی راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده. نور خزی مثلا هغه مخکې سه مثلا خزی بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پکونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق ده. مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده. دا خو ښځه ده، دا خو حیوانه ده، چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې مونږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده کنه، چې دوی په مازغه کې پیچکاري شوی. د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې منې،
همدا خبره مه کوه. هغه د لومړني انتخابات چې د ولسمشرۍ انتخابات او د ولسي جرګې لپاره انتخابات په تېرو هغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی. هماغه نارینه ده، حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریو نه، اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه. دا مثلا موږ د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي پوي، تاسو باور وکړئ چې د خزي وسې د لری پرتو له سوالی نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل سه نه، موږ د خپل خواخه باندې د رای ورکو. هغه یوانی مناری نه و سیده، یوانی مو زورواک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاس خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي؟ د سل لحظو سره مخامخ شوی یاسي؟ یعنی خوږه خاطره د سل لري
شخصی پنتونونه مو ویلې، پیسې مرکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بسو؟ دا خوږه خاطره ده. سکله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زی او زیر یې کوم پښ پښتانه سي، تاسو پوهنتون بیرته شروع شو. یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ، یعنی امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره وویل.
بله بله، میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاس نیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي؟
پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي. هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتره د بس وسي، څو ښځه حق غواړي، اوس غواړي اروپایی حق او کنه نه نه موږ حق اسلام سم ترافلې سدوی اوس فعلاً پر هغه کلی شرایط چې سدوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی ته ډیر شي ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغسې چې د بېوزلو ښځو د کونډو او رونډو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړی. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وګور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې نه دي کواهلو خو ټکو خو خزان مړ دي نه جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته ټو خلکو وو د خوره باندې وته دغه خلکو وريده چې بعد خزه هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوردونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سنبالوي، ماشومان روزي، د دې تر څنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه ول لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي ګنډل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واخه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنعت چې دغه لکلي او خزي موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغ غوی نس کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي. په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري، او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپله سي ستونزه هم نشي ویلی.
که پر روغتیایي لحاظ ورته وګورئ نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته وایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې یا تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
دا طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي
فعلاً ډېر سخته ده ځکه چې هغوی په کور کښې دي د باندې نه شي وتلی ډګۍ ته اوبو په سر وتلی نور ځایونه به یې اوبه راوړلې مثال خس ټولول ته تللې مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټولو لیدلی ده ازاده ژوند د پخوا نو اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي لکه یو ازاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کښې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی او د لاینه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې را وړي اسم خرابي مثال وهل ټکل دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي.
که در ته ووایې چې سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي اتمان د تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کښې ستا تاسو سره خبرې کوي سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنې زما په نظر باندې نوي فیصده دوی په مشکل کښې دي وتلم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي نو دې په خاطر دوی ښځېنه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلي وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل مرضي وه د دوی د کالي ته ما ولیدل د دوی د حالت ته ما ولیدل پوښتنه مې ترینه وکړه چې ولې وایي بس د پنځلس ورځې کېږي چې زه همدغسې مریضه یمه اوسوک د پوښتنې نشته نو ډېره سخته راته تمامه شوه شخصا چې ما خپله ولې خپله مې سرسره یمه د خبر مې راته وایي چې ښه کېږي دا ټولې ښځې همدغسې دي نو ماله ټولې ښځې خو همدسې نه دي ضرورت خو لري د فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي هلته یم څوک غږ نه اوري هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
خو هلته یم چې زه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کښې دي او کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځه لورګانې بچي ټول په خارج کښې دي حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي بس هغه کور کښې پیدا کېږي نه ډاکټر لري نه هغه لري نرس لري مثال ټولې ښځې همدغسې دي غږ به دنه وباسي او مثال نه خوراک نه پوښاک نن ماشوم کېږي سبا تنور ته ناست دی بل سبا مثال اوبو ته جامو جارو ته ناست دی د کومک څوک نشته د هغه نشته د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتلی نو باندې به د څه خپل غږ وباسي که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه چې والا وتښتېده فلانکی وتښتېده د کوره او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغنه کښې خبر چې شي په سلهو خلک هغه نشروي مثال یو جلۍ والا کښې یو خوښوي په یوازې چې هغه وخت د هغه ته نکاح کېږي چې د دې اسلامي حق ده خوښه یې ده نو زمونږ خدای پاک دا کار باندې کړی نو زمونږ پیغمبر هغې په ځای باندې دوی وخت د هغه ډز وولي مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کښې را شي هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي خدای پاک اجازه نه ورکوي که کور پرېږدي ووځي هغه وخت له ډز وولي خو څوک دا پوښتنه ترینه نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړو یا وتښتېدې یا د ځان ته اور واچوي یا د ځان مړ کړو بس مثال یوه ښځه په کور کښې هر څه لږه تېره کړي تنده تېره کړي هر حالت پرې باندې را شي څوک قصې کښې نه دي که وهل وخوري ټکل وخوري وایي ښځه مړې دي نو جنګ کوي او که چېرته د ښځه د باندې ووته بیا ټول خلک ووده خو والله باندې ووته د دې غږ خلکو واورېده دا والله جومات ته را ووتله یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله داسې بده ښځه وه خو هغه ورځ باندې چې وهل خوړه هغه ورځ خو تاسو نه وایي هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچولی وو خو تاسو خبر نه وایي نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې وو تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلی نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلې تاسو ټول ورته را ووځئ وایي چې دا ښځه داسې وه دا ښځه داسې وه نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول پوښتنه به یې نه وي خبرې به یې ډېرې وي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کښې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کښې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشټوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې د داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشټوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. قابل هم د ماشومانو کم مزنی او د تغذیه کمښت هم کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي، او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي، او همدارنګه په غیب بله چې دا هغه هم نابرابري ده. د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي، چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي، او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي د هلا لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړي په ګاډۍ سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره به اورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دو دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاص ته کومګه تشناب تمزو بیت لاسونه یو ځل صابون کو، کومګه هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت سر سوم راوا خراب شوی دی، سوم راوا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، هر څه کلاس معلو کیا مریض شو دی، خلک ته وګوري حیران پد کی، یعنی کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا ځغه چې ژوند د خي هر سہولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چېونه منزل شي په زه د فونه نشي غاخونه چونو منځ شي تبان خلابوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دي چې پاکونه ساتي، ماشوم دي مریضيږي، ار اور د شفاخانه شفاخانه جوړ کو کلینیک ته زي ال تور ته مقصد دواګان ورکه ماشومان نه وروړي مریض دي یو رقم بل رقم. اما په هوا چې کې دو ډیر زیات خوس د کور چار طرف وې پاکو، زه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکي سلو خوای پاکي میکروبونه نه 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 اوس نشته. اما ته تشناب ته ځي، اما ته بیا دو دوریم په خیوی او اشپزیم که یو رقم بل لگه دغه حالت د کلیوالو د پرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بازی پوهیږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي، بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو. خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي که نه،
چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته خپلېږي ډېر سلیقه لري. که څه بې سواد مو سي کنه فرشته جان بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوکو د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي، داسې نه ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لرې، اوبه په کار لرې، چې اوبه ډېرې منظم سه، یو ته په کار لرې چې اوبه د اوبه کې وساتل شي. هغوی په خلاصو بوشکو یا سلته باندې اوبه اخلي، بیا هغه هغه اوبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش او صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده صحیح دی چې لمر یعنی میکروبونه وژني. خو داسې هم نه ده چې ته یو او کالي او کاش که او تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني، صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري. یعنی چې وګوري اقتصاد که د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد د ښي هر څه کولی شي، چې اقتصاد د ښه نه وي هېڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته، کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وایزه. یعنی ډېر دقیق معلومات هم قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعضې ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجرګه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ دا اوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی، صحیح ده، آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي. ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نور ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم، مثلا وظیفې اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی دی هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالاتو د ژوند حالات خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم. هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کیږي نو دغه حالت ده. په دې حالت کې زه تاسو خپل چيني ز پويګم چې زه باید کوم کار وکم کوم لار بیتونی سم زه خاموش نشم کولای ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره ده.
د تاسو با وسنی نظام ته ویل څه وی چې پریک دي کغه کلیوالي خځې دي ک په خورو کې وسیږي چې خپل حق حقوق ته ورسیږي.
خدا غوښتنه ده چې حداقل ورته د کار زمينه برابر کی ځکه کدی یو کلیوال مثلا خځه میړه کار وکي او شي کول چې خپل کور ته نفقه راوړي هیڅ کله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بخيږي. مثلا یو خځه یو وظیفه وکي خپل خاوند سره وګه ورکي زما په هیڅ کله د مشکلات سره نه مخيږي. کوشش وکړه ته د کار زمينه برابر کی. امغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پانی ورته یو حجاب انتخاب کی که هر حجاب کې زما پنج ماده وی چې شل دانی صدر په سروا چولار چکه نه درس وې زما قبول ده. پټیر حجاب لار شو وظیفه وک زما قبول ده. هم د صدر ټول هم د صدر ټول دا صدر چې اور سره منی هر رقم حجاب هر رقم سی اور سره منی خو د کار زمينه د تحصیل زمينه ورته برابر کیږي کوم ډیر شاته لاړو به هر ډیر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کالم مونږ په شاته لاړو او ته یو څه برابر کی هغه پروګرامونه مثلا نامه پوهاوی وی کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک ځکه مونږ پوی نه ډېر پیسې کومکیږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دی رسېدلی. تو شوي دوی د ژوند هغه تکلار یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې یو څه حل کېدو